سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د رحمت صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمه امنیتي چارواکو ادعا کړي چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي د پیښور څخه د مشال لاډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورتونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي جان اتسګزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي د زیاده کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرائیلو پوز وایز واکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطې یو شمیر وسلوال وژلې دي د اسرائیلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جباليا په لویدیځ برخه کې وشوله د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي اسرائیل وایي چې د حماس د غزې ځواک تیر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو باندې په برید کې لاس ترلود روټرز خبري اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حملې شوې دي دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبري اژانس ویلي په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ ژوبلې سبب شوې نه ده د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د يهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي د کاناډا پولیسو پرون ویل چې په مونټریال کې د يهودانو پر دوه خونځیو د شپې لوري ډزې شوې دي جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبريالان ته ویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوې دي په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د دوه پلویانو مخالفو خواو ترمنځ د پانتون د محصلانو ترمنځ پر شخړې هم خواشینی څرګندې د شویده او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له بل سره مخامخ دي دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په چا افغانستان ګټلې ده او نمړی بیټینګ غوړه کړې ده د افغانستان نمړی اتری لوبغالي رحمن الله ګرباز ابراهیم صدران او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوځیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوبو کړ شتر اوسه پوری از مطلاو مرزی لهم نده سوزیدلی خو رحمت شاه سوزیدلی دی از مطلاو مرزی سر دا محال راشد خان پا بیتوه نکی دی تروس پوری افغانستان پا ودیرش اشاری پینزو رونو که اصلوش پیتا مندی کری دی او لوقاری اوت شوی دی پا دیگر با نورجو زیاد وران دیخ براونه که در کلو خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې لدی وروسته چې لدی هیواده بیا ساده افغان کډوال او باسي ورپسې بهغه افغان کډوالو د وستل لړۍ هم پیل کړې شوې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري دا چې دغه پریکړې څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان پاندېښنې کړې دي وړاندې درته په راپور کې وایو هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولا غول په چا خېدونه واخې د وسو کې اعدام کړو
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم درکړو. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پاکستاني چارواکي وایي له دې هېواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي. دا پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې د خپلو دې څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د ایستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هېواد د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي تېره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې وویل،
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2008 او 2018 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي په دې اړه چې د دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرانس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې د دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بیا اسناد افغانان له پاکستان خپل هیواد تستانه شوي. که څوم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅ کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څو ورځې وړاندې پولیسو له خپل کوره ونیوله خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړه.
ټول نیسي او پیسې ترې اخلي. زه 13 ورځ له ویزې سره سره پولیسو ونیولم او په موټر کې کېنولم. په لاره کې مې ورته ډېرې سوال او زاري وکړې. بلاخره یې رانه 3000 روپۍ واخیستې او په لاره کې خوشې کړم.
جیل ته نه بردم او پس دوباره درو اعلان کړم.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد و بحرانی رسېدل
له پته مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځم. په تیرې و میاشت کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پرې خېم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپۍ په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادا کړی چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي، بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي اکسپان خپور شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو پاړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلا بیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للاري افغانستان ته اړوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په هرات ولایت کې لمرګونی زلزلې د څوان دی وی میاشتې لاتیر دوروسته او د ژمی پر رسیدو سره له هم یو شمیر زلزلې زپلی په خیمو کې ژوند کوي او خپل سنزو شکایت کوي. یو شمیر دوی ازادې رادیو ته ویل چې د هوا په سړېدو سره بیلا بیلو ناروغیو باندې اخته شوي، خو دا چې کورونه یې ړنګ شوي تلو ته بل ځای نه لري. یو شمیر نور بیا وایي چې د سړې هوا له امله تر دې تړ شوي دي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپل درزو شو کورونو نوته بیرتستانه شي. تفصیل سنه کا کړنور
د افغانستان په لویدیس کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و چې باندې یو میاشتې ریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزلې ځپلې لډې رستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی غلام علي یو له هغو زلزلې ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیمه ډیره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي، زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې ووایي، اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درد شوي د روغتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بیرته خپل کورونو ته راستانه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
شهر لوده مرغ د هرات په ډیری سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدلې چې د خلکو اندېښنې ډیری کړی دي. چې کبیر ته کور ته ولاړ شي، دا سینې چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نګدې راتونکو کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي،
بارش بارانی کې احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشوند.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي د سړې هوا لامل دې تر شوی چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو تر شویو کورونو ته بیرته راستانه شي. یو له دوی څخه بهر ازادي راډیو ته وویل:
د سختو زلزلو له امله هیڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي، خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي، نو ځکه خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي.
حتی موکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9 په خپل ایکسپرن د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي پر رسیدو سره د کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تیرونی ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10 او 15 دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو
د افغانستان په لویدیځ کې هرات او گاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورنۍ رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان نه 40 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسیس موخه که د ساتي رادیو نوري د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وای لا هم په افغانستان کې ډیره برخه په هغه مينونو پخل شوې ده یا په هغه نه چاو د توکو پخل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړي دي. او چا د چهارشنبه په ورځ یو راپور خبرول سره ول چې په دغه هیات کې هر میاش د نه چاو د مهماتو د چاودن لامل تر شپې تر ډیر کسان وجل کیږي یا مې بيږي چې ډیره برخه شماندی تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودیدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس باندې او راپور خپور کړ او وی ویل چې د افغانستان 420 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودیدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشتې لامل تر شپېتو ډېر کسان وژل کیږي او یا مایوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومترۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودیدونکو توکو په پاتشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودیدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې اولویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پریکه کړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودیدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل
پیمن دې پیژر د لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې د لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. دې کور په کرې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دی ولا کړي ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابره نشي مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که هم داسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 130 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبره کوي. حماس وایي چې اسرائیلو پر شفا پر الشفا روغتون بمبار کړی دی. تفصیل اسمت سروانه ورو
د اسرائیل پوز وایي ځواکونو نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړي قطعې یو شمېر وسلوال وژلې دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تیره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبلی خوا په غزه کې د حماس سختریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په شفا سیمه کې پر ستر روختون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. رویټرز خبري آژانس ته حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشته تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سختریزي ډلې لسکونه کسانې وژلي او د هغوی تونلونه یې ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپا اتحادیه یې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشان او د روغتون ډاکټران دا ادعا ردوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر اوسه په دې سیمه کې شل روغتونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بدخشان ولایت د کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیا رغونې کار روان دی. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د 2.5 کیلومتره سړک پر رغونې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیا رغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخې د یاد ولایت د کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.5 کیلومتره د مواصلاتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل.
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز ولسوال
دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
ځای وستونکي وایي د دوی د ولسوالیو مواصلاتي لار د طبي پیښو له امله تخریب او د وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وه او دوی له نورو فرعي لارو تګ راتګ کوه چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کیدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن وستونکي محمد شعیب ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات کې مشه بایون مو با زینه ختمې
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سخت ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زموږ ستونزې هواري شي.
د سیمې وستونکو وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او ترڅنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوي هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن وستونکو محمد بشیر راته وویل
وازمي سرې صفه مرزي هفته تا داخلي بازار
د دې سړک د بیا رغونې کار ته خپل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونخلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن وستونکی زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا
په تیر کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کیدلو. د واورې ورښت له امله مواصلاتي لار تړل کیدله. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد ښار او یا هم تخار ولایت ته تګ راتګ کاوه چې شپږ او اووه زره افغانۍ د اس کرایه کیدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل سره په یاد ولایت کې بې ساري توګه ورښتونه کیږي چې آن د واورې پریمانه ورښت له امله د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان پچې ګټلې وه او لومړی یې بیټنګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریه یو اوور کې یو سلو نهه اتیا منډې کړې و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سلو نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپ اچونه کوي. اوس هم ورځو ستاسې پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله یو منی پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کېما. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج می کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. بازي بنديان دي جرمونه تور نه پیوړه غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسول د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو، یعنې زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات کم ورغلی یم، زما څه تقریبا شل زره کلداري تللي دي او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما سفر یوې تذکیرې د بار زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کالداري اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځوس شپېته زره کالداري، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغه نه اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111 دوه سوه یو.
دوی می نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د غوی د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي د خبرونه لرو تر هغه وړاندې لټ خبرونه د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړې و اجازه نور کوي چې پاکستان ته واوړي له پیښور څخه د مشالاډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تک راته کوي تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په نیړه څه نه دی ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستان وباسي جانت سگزي پرون په کراچۍ کې وی خبرې غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ ول چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 8000 افغان کډوال استل شوې دي د زیاته کړې د پاکستان د بیا اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نخلي او د کډوالو د استلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرائیل پوزوایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لړخ د حماس د زنګړې قطعي او شمیر وسلوال وژل دي د حماس د پوز په وینا په دغه عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدي زبرخه کې وشول د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوی دي اسرائیل ویلي چې د حماس د غزواک تیر میاش په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په بریټ کې لاس درلود رويټرز خبري ایجنټس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیر څلور ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو څلور حمله شوې دي دوه امنیتي سرچینو پر نوټس خبري ایجنټس ویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په غزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلي او وسیلي ته زیان اوښتی دی خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي کې هم دا شیبه لوب روانه ده افغانستان تر اوسه په 4.5 ورونو کې اوسلو ونه وی منډې کړي او لوبغاړي سوځېدلې او د روسه به جنوبي افریقا میدان ته ښکته کیږي او بیټنګ به کوي
د ازادي ملما
د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت څاروان سره اوسه یو له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووایي چې چیرې اوسی او په څه بوخت دی
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیلی سره او درې ځامن لرم یو لور ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګری اخیستی دی او ار یو کار کې نو زه په لندن کې هم اخته پدیم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات ترنامه لاندې مکار کو چې څنګه وکول شو د افغانستان د ودی لپاره الته کار وکړو بل دا چې جامعې نخبگان علمی په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مورا ټول کړی دي چې سره کوم وکول شو د دې پوتنشل نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړی مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي
نه دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دي او ډیر هم دي یعنی په صلاح و دي چې موږ غاړي کې ورسېد نیولې دي چې د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او زینی متخصصین چې په بهر کې دی امریکای نه نیولې کانادا نه نیولې اروپا کې چې دی استرالیا کې دی دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دی زمون سره په اړیکې دي او وخت لاس نو سره ورکړی دی چې پدې چې د جامع جهانی اوس پوسوي دی چې دا د سو موروث خکار بالا نه خستل کیږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په دردم نه خوري داخله چې چور کړه چې پاول کړه بل دا چې د ائتلافونو او ګوندونو چې په خارج کې جوړی کیږي په دې نظر نه چې د دوی څخه شی جوړ دی په بهر کې نو خبردای چې سړی د نن په افغانستان کې تمرکز وکړي هلته یو کار وکړي دغه لپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دن افغانستان کې راټولېږو او د افغانستان لپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف لپاره مونږ جوړ کړی دی یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مون سره همکاري کوي دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هر برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بیل دي چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نورې وادونه خپل وطن جوړ کړو مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعه د سنگاپور د تاریخ د نورې وادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لروي ګټه پورته کړو او بدې چې بل دې چې دا یو ودون راشي د مونږه شتمنی چور کې او مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس یو مثال درکم مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو دغه په سپنګونه وسی دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې الته ولر نه شي دلته مثلا غاز لرو د دبر سکاره لرو لمر لرو او بل لرو د دېونه استفاده وکړو یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی د پر په بار کې مصرفيږي او کچيري مونږ دلته معیاري شفاخاني جوړ کو په لګ اندازا مونږ کولای د پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانی نه مخنیوي وسیل دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دنه په افغانستان کې یعنی دا دوه مثال مې درکې زراعت علیحده معدن علیحده نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري
او سیاست سره ارتباط پدې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د سیاسي اساسیتونو پاره وي او بل دا چې اوس وګوره البس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلفو وادو کار کړی دی اوس خلک په شک سترګ ګوري د غاری واته دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسی یو افغاني پروسی چې بل کم دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشران سره خبري کړی دی زه خپل افغانستان ته تللی وم د زینی وزیرانو موینانو دیو سره مخری کې پولیټکنیک د رئیس سره پانتون د کابل د پانتون رئیس سره زراعت وزارت سره انرژي وزارت سره د ټول سره مکتلي دوی ته مو د جریان تشریح کړي او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي اما بیا هم زینی کړی دي چې په شک سترګ ګوري خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کال کې په مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی دومره د استخبارات کار کړی دي چې رښتیا باید دوی شکمن وي اما مونږ اڅه کوي چې دوی ته د قناعت ورکړو چې د افغاني پروسه ده مونږ افغانانو تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ وګورئ چې مونږ څه کوو
انجینر صاحب که ستاسو د ژوند په اړه څه خبرې وکړو چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې
په هرات کې پیدا شوم د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه او پس لغه چې بیا نادر خان راغی بیا د سرادات او د کمیسار پیس په ایراد کې و ټاکل شو نو البته پاتو شو د ما پلارم ایراد پیدا شو او زما مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ د زما پلار درې خزي د ولوري متاسفانه ډیر جنجالونه په جوان کې لیدلې په دې چې د ما شومتوب چې ما مور د درو شکالو یو ځې په ناس کې وزره درو کال مې بل بل مې مشر چې ما پلار خزه وکړه اقتصادي وضعیت خنو یعنی تاسو دا فکر کوئ چې ما اوجب ټولول یاغه به مېده کوله هغه څه غنم جوړول د خلکو خرمندونه مې کوټله مزدوري مې کوله ام په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی چې دا 12 کال زه اول نمبرم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاصوم بیا پولیټکنیک درالم پولیټکنیک اول نمبر سم بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروی ته اتلارم شپږ کال میلته درس وې پس هغه چراغلم بیل کم شناخته جودیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کېلته په حساب دی حقوق قوای بشری معرفي کړم نو هلته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زم مسول دغه تحقیقات او علمی تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړې دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینری کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي دوی دغه انسټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري زموش بیلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هواده مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نو ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چې حالت می تحصیل کړی او بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم بیا د تجار سره ما اړیکې وې د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوخته ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کوم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هواد ووته بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غره ومه په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب الته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوښنه نه وي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه شي خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګوري هغه اور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کیسوي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره وا یا د شوروي اتحاد وختو کومه خاطره کم په زړه کې هغه ز مشلاوتن سره شریک کړ
خبره سید یزدا هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایون بیا زه استاد زمين شناسي پانزي کې زه استاد و ملته درس مې ورکوله هم جيولوژي برخه ته هم جغرافي برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروي درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې و ما د مونږه ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې د مونږ ته راوي چې د ریاضی فزیک درس راکې نو دغه 15 څلوېخ دقیقې په شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتله ما ته ولې چې خلیل احمد تا ته می کار دی ما زه ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرېدم بعدغه معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کیسه زه ولکه خبرغه يم اس بوی ولکه وړم زنه پیرم څه وکم ما ته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوات وای چې د آینده درس څوک آمادگی لري زه به آمادگی نیسم زه به ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاگردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ور جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډیره جالبه قصه دارت واسی کله افغانستان بلاره شوروی ته د کلتور او د هر شی تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشم تو کې داسې یو مونږ په زین کې داسې ویل سو یو زما په یاد دا مولایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وای چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس شم خدا وای خور مور نه پیژدل ته خودی دوی څخه ازدواج دی خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقی عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی د تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکلې چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي انځه ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک دلته د اثر کم دی دا کم کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و ډېر خراب و ډېر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنگ مې نه درلود د اشپزخانه په اصطلاح دود هلته خو ټول په بوټو په دغه په پلور باندې پخوله ډوډۍ دا ټول به مې توژل د مې رنگ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دول سکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرام په پنځم سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکړي ته چې مطالبه تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چولانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته مې شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په د مسکو د ماته د غاسو د شپه کاله نو ما عادت ونی وای د مطالعه سره چې پاس تر اوسه پوری بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي قانون دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول استاد یو ګورې ترکیه او یا 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګورې هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی زه سویس ته تللم اما دا چې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک ده د تداوی لپاره چې خدای ناخواسته نه جوړ کیږي فقط دغه زمينه دي برابر شي چې د توریزم وده وي کې امنیت فزیکی راغله اشته اقتصادي امنیت د دغه وجه هم تامینېږي بل مادن خو داسې ژر نه دی کیږي چې ژر حاصل مونږ تر راکې نه دا مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو لمر لرو باد لرو او بل لرو دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو هغه دغه 800 میلیون ډالر چې په کال کې یا میلیارډ مونږ افغانستان ته ورکو دا باید وسال تزی دنن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق یولی برق د ټول صنایو د پیشرفت زمینه په برق کیږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاری دی لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ کچیر لاری خې اوس په پتلی جوړی سي یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبی آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان لاری د ایران لاری خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډیره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان لاری تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې کوم مصرف وکړو دا پروژې دی چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمينه برابرۍ بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 500 میلیارډ ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو لپاره مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو 500 میلیارډ صرف د اوبو یعنی دا ټول مادام خو وایم چې یو څه وخت نیسی خو هم ډېر ضرورت ده پدې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول ایواده چي لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي پدې ده چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو اړ پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنې لرو د افغانستان په معدن کې یعنی سرب لرو یورانیوم لرو یاره هر نو مادن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې مادن تنه دانه دي چې مثلا طلا مادن دی نقره مادن دی مس دا خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی دا ریګ مادن دی تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکی فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نور پر ځای وکړو یعنی د هر خوښ تاسو وګوري افغانستان مسایت ته ودی ته
تاسیل آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی
انجینیر سب تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی بهر مزده کری کری دی دی شونده را تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته هم چلن سرم چې تللی وم پروش وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کینستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کوله قطعا د مکتب خبر هم نه وو بیا دومره نوبه چورسه چې ما کار ورته دولت ما ورته ورته چې ګوره وزیر صاحب د تا د لا سات علم جوړ کړی دا په دلته چې ناس د برق د علم جوړ کړی دا کولی روشان او ملګری د علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي او علم جوړ کړی په تیاری کې چیزی علم جوړ کړی ګوره د لونګی د ټول علم جوړ کړی او تاسو فوکس ټول په دینی مدارس باندې سید هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل موږ زده کی مسلمان پایز دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده اما دا نور مسائل ته توجه وکي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو داده اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکي زمينه د تحصیل دی برابر کی محدودیت دی واز نه کی اوس وګورئ مثلا خز ته وای تاسو صرف طب وایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبي ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خز چې په کساحه ته ولاړ نشي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خځې ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پولیټکنیک جو د مونږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا یې محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هراتو په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېرې با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې هلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 کاله یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بار سره حتی زما زامن چې دلته لویان سوي دي هغه یو ځای مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح کې پارکو ته نه پرېږي حمام ته نه پرېږي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونو تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان لپاره دغه لپاره ځوانان بیچارهګان محروم دي په افغانستان کې هم انجونې محروم دي هم نور نارینه هلکان محروم دغه هلکان محروم دي د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې اضلاوې لري یو ځلې فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېیم یې رواني امنیت دی که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي ځکه یعنی امنیت تکمیل نه دی نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی خلک په ډار کې دي هغه انساني ازادي چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دوی ته مساعد نه دوی ګوره چې د پاسپورت په سي ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختی او بلدا چې څومره وجل کیږي په وبو کې ګوبيږي د دې ټول مسولیت د دې ټول ګناه د مسولینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مساعدېږي په افغانستان
ډېر زیات مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
الله کبر دی زوال کبر دی زوال شکبر جنی